وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلې ته مو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم او په روان نیم په راتلونکي نیم ساعت کې به له تاسو سره یم. په دې نیم ساعت خبري مجله کې به مو په بلجیم کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې له حاله خبر کو چې د افغانستان په اړه د همدارنګه د افغانستان ولسي جرګوي هیڅ ارګان د صلاحیت نه لري چې د دې جرګې غړي ممنوع الخروج اعلان کړي او یا یې دندې وسنډوي. نور رپورټونه او سیمه ییز مطالب هم لرو. پایل خبرونه کوو. جنقه الکوزه د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو دفاع وزیرانو د 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره نوې طرحه تصویب کړه. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان جمهور رئیسانو د اورګاډي د پټلۍ پروژه پرانستله او نواز شریف د دریم ځل لپاره د پاکستان د صدر اعظم په څوکۍ کار پیل کړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د ناتو دفاع وزیرانو د بلجیم په مرکز بروکسل کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله او له 2014 کال وروسته یې د دې سازمان د جنگي ماموریت په ختمولو بحث وکړ. د ناتو عمومي منشي اندس فوغ رازموسین وویل وزیرانو د 2015 کال په پیل کې د ناتو سازمان د ماموریت لپاره یو پراخه طرحه تصویب کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره مرستې ته پکې زیات پام اړول شوی. اندس فوغ رازموسین د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام، په دې هیواد کې په ښه حکومت، آزادو انتخاباتو او د اداري فساد په له منځه وړلو پورې مربوط وباله. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان جمهور رئیسانو د دې هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پروژه نن پر رسمي ډول پرانستله. د دې پروژې د بنسټ ډبره د ترکمنستان په اتامورات سیمه کې کېښودل شوه. جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د دې پروژې د پرانستلو په مقصد د یو جګپوړ هیئت په مشرۍ ترکمنستان ته ولاړ. د پروژې اسناد د روان هجري شمسي کال په لومړیو کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوي ول. د افغانستان د فوایدامې وزارت وایي دا پروژه به په لومړي سر کې افغانستان له مرکزي آسیا او وروسته به یې له اروپا سره وصل کړي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي جمهور رئیس حامد کرزی زبا د دې پروژې د پرانستلو په څنګ کې د تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبري وکړي. د افغانستان ولسی جرګه وایي هیڅ ارګان د حق نه لري چې د دې جرګې د کوم غړي دنده تعلیق کړي. د تورن وکیلانو موظف کمیسون نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې کسانو په اړه اسناد او شواهد نشته. تر دې مخکې لوی څارنوالۍ ویلي وو چې د مالی وزیر خپل اسناد دوی ته سپارلي او که چیرې تورن وکیلان بیا هم لوی څارنوالۍ ته ورنشي دنده به تعلیق شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال تیره میاشت د ولسی جرګې په غونډه کې شپږ وکیلان د وړو او شرابو په قاچاق او ځینو نورو غیر قانوني فعالیتونو تورن کړي ول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي یو پاکستانی چې په خوست ولایت کې د ځان وژونکي حملې د ترسره کولو نیت درلود نیولی دی. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي دا کس د میرانشاه اوسیدونکی دی. د معلوماتو له مخې نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دی چې د میرانشاه په مچس مدرسې کې زده کړې کړي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې زرګونه پاکستاني طالبان د افغاني طالبانو په همکارۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د ګډوډولو هڅې کوي. د نورستان په کاندیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نښته کې یو پولیس او درې تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د نورستان والي تمیم نورستاني ازادي راډیو ته وویل دا نښته نن سهار هغه مهال وشوه چې وسلوالو مخالفانو پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. د نورستان د چارواکو په وینا دا نښته اوس پای ته رسېدلې. طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نواز شریف نن پر رسمي ډول د دریم ځل لپاره د پاکستان د صدر اعظم په څوکۍ کار پیل کړ. د شپېته کلن نواز شریف نن په اسلام آباد کې د جمهور رئیس آصف علي زرداري په حضور کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. شریف د نوې ټاکل شوې عمومي اسامبلې له 322 وکیلانو څخه د 244 تنو د ملاتړ رای ترلاسه کړې او په رسمي ډول د پاکستان صدر اعظم وټاکل شو. شریف له رای وروسته پارلمان ته په وینا کې ویل
وقت نے ثابت کر دیا ہے کې پاکستان اور
وخت ثابت کړ چې دیموکراسي د پاکستان لپاره ضرور ده. موږ د دیموکراسي پر روښانه لار باندې لمخ کې تک پرته بل انتخاب نه لرو.
هماره پاس کوئی راستہ نہیں.
نواز شریف په قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندېدو غږ وکړ او ویل د دې ډول بریدونو فصل باید ختم شي. د دغه راز د هغو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو غږ هم وکړ چې دا مهال پاکستان ته متوجه دي. اسلام آباد دغه راز د واشنگټن لخوا تر فشار لاندې ده چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او د ګاونډي هیواد افغانستان د شخړې په حل کې مرسته وکړي. نوی حکومت د برېښنا د کمښت، په ټپه درېدلي اقتصاد او تروریستي حملو له ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. په ترکیه کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې له حکومت څخه په ټینګه وغوښتل چې د استانبول، انقره او نورو هغو ښارونو والیان او د پولیسو مشران باید له دندو لرې کړي چې حکومت ضد مظاهره کوونکي سخت ځپلي دي. د تقسیم میدان د پیوستون ډلې خبریالانو ته وویل دوی خپله غوښتنه نن په انقره کې د صدراعظم له مرستیال بولند آرنج سره د کتنې پر مهال هغه ته تسلیم کړه. دغه ډلې دغه راز غوښتنه کړې چې په استانبول ښار کې د یو پارک پراختیایي پلان باید لغوه شي. پولیسو د جمعې په ورځ د هغو کسانو پر ضد له قوې کار واخیست چې په پارک کې د پراختیایي پلان د عملي کېدو د مخالفت په مقصد سوله ییزه مظاهره کړې وه. د پولیسو له دغه عمل وروسته د ترکیې په نورو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه دوه کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شول. د سوریه یاغیان ومنله چې حکومتي ځواکونو د لبنان پولې ته نږدې په ستراتیژیک ښار القصیر باندې بیرته واک ټینګ کړ. حکومتي ځواکونو په دغه ښار کې د یاغیانو پر ضد درې ورځې تهاجمي حملې وکړې. د سوریه دولتي تلویزیون نن سهار وویل پوځ د حمص ولایت په القصیر ښار بشپړ واک ټینګ کړی، زیات شمېر ترورستان یې وژلي او نیولي دي. د سوریه حکومت یاغیان ترورستان بولي. یاغیانو په یو اعلامیه کې ویلي دوی له قصیر ښار څخه د حکومت د سترو ځواکونو د خپلو لږو مهماتو او د حزب الله ډلې د ښکاره مداخلې له امله وتلي دي. د قرغزستان پارلمان حکومت ته نور څلور میاشتې وخت ورکړ چې د دې هېواد د سرو زرو دستر کان د 2009 کال مالی تړون په موادو له کاناډایي کمپنۍ سره له سره خبرې وکړي. پارلمان د سې شنبې په ورځ وروسته له هغې دا پرېکړه وکړه چې د صدراعظم مرستیال جومرت اوتربایف د حکومت له مالي او حقوقي سلاحکارانو سره د خبرو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړه. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې پریکړې شوې. په دې اړه په رپورټ سربېره به ملدې خبر کو چې د افغانستان ولسي جرګه وایي هیڅ ارګان دا صلاحیت نه لري چې د دې جرګې غړي ممنوع الخروج اعلان کړي او یا هم دندې وځنډي. د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکو د کابل د هوا د ککړتیا له کبله اندېښنه ښودلې. په دې مسله رپورټ لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مولا دې خبر کو چې نواز شریف نن رسمن د پاکستان د صدراعظم په توګه وټاکل شو. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د ایساف په چوکاټ کې د هغه هیوادونو استازو هم ګډون کړی و چې په افغانستان کې پوځیان لري. په دې غونډه کې تر 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیت ساتنې په برخه کې پریکړې شوې چې تفصیلي له احمد شیبر اورو.
په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر چیک هیګل وویل وروسته تر دې چې په 2014 کال کې ناتو خپل ماموریت په افغانستان کې پای ته رسوي، د امریکا متحده ایالاتونه به د افغانستان په دوه ناکرارو سیمو کې مهم نقش ولوبوي. د چیک هیګل په وینا امریکا به د افغانستان د جنوب او ختیځ مسولیت په غاړه واخلي. اسوسییټډ پریس اژانس د چیک هیګل په وینا څرګندوي چې جرمنی او ایټالیا به بیا ورته مسولیت د افغانستان په شمال او لویدیځ کې په غاړه واخلي او ترکیه پر دې غور کوي چې په کابل او د کابل شاوخوا مسولیت ومني. د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې دا څرګند نه کړه چې څومره پوځان به امریکا او د امریکا متحدان په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته وساتي. خو غونډې ته د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل د افغانستان په برخه کې پکار دي چې دوه اړخیزه هڅې وشي، هم افغان حکومت له خپل لوري کار وکړي او هم نړیواله ټولنه هڅې وکړي. ژمنې دوه اړخیزه دي. افغان لوری باید د ادارې د شوالي لپاره کار ته دوام ورکړي، له اداري فساد سره مبارزه وکړي، بشري حقونه تعمین کړي او شفاف انتخابات ترسره کړي. له دې سره به دې ته لاره هواره شي چې نړیوال خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې تر 2014 کال وروسته به ناتو له خپلو متحدانو سره یو ځای د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ ماموریت پیل کړي. د راسموسن په وینا دغه ماموریت به محاربوي نه وي او د ایساف تر روزنې ماموریت به وړوکی وي. راسموسن وایي موږ پر دې ویاړو چې څه پرمختګ مو په افغانستان کې کړی دی. د ده په وینا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په هڅو کې پرمختګ شوی دی، خو د ناتو د عمومي منشي په باور لا هم په راتلونکي کې ستونزې شته چې باید ډېرې هڅې ورته وشي. د راسموسن په نظر دا مهمه ده چې په افغانستان کې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پرمختګ وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي هیڅ ارګان دا صلاحیت نه لري چې د دې جرګې غړي ممنوع خروج اعلان کړي او یا یې دندې وسنډي. د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د ولسی جرګې غړي پارلماني خوندیتوب نه برخمن دي او باید دې مسلې ته درناوی وشي. په دې اړه به د جمیلې شریف رپورټ واورو چې له کابل راستولې.
ولسی جرګه د لوی څارنوالۍ لخوا د 50 تنو وکیلانو ممنوع خروج اعلانول او غیر قانوني کار بولي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د وکیلانو د پارلماني خوندیتوب له امله هیڅ ارګان نشي کولای د دې جرګې د غړیو دند تعلیق او یا هم دوی ممنوع خروج اعلان کړي. د تورن شوي شپږو وکیلانو مسلې ته د ځانګړي شوي کمیسیون په راپور کې چې د عبدالستار خواسي لخوا ولوستل شو راغلي چې د مالی وزیر لخوا لګول شوي تورونه واضح نه و او دوی ته یې په اړه هیڅ اسناد وړاندې نه شول. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسینی چې د چهارشنبې په ورځ یې د غونډې مشري کوله د ځانګړي کمیسیون د څېړلو په هکله یې د جرګې پرېکړه داسې اعلان کړه.
شورا دې ته حاضر نه ده چې یا تعلیق ومني او یا د ځوان سروالۍ ته او بل اعدي اشرف عدلی ارګان ته وسپاري. که په دې کې ستاسو خوښه وي دا کمیسیون فیصله تاییدوي شنه کارتونه او که نه شنه کارتونه. زه ټولو رایو په تایید د کمیسیون فیصله تصویب شه او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.
ولسی جرګې دا پریکړه ورسته لغې وکړه چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د سه‌شنبې په ورځ د ولسی جرګې 15 تنه هغه وکیلان ممنوع خروج اعلان کړل چې د مالی وزیر لخوا په غیر قانوني کارونو تورن شوي وو. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د دې شپږو تنو وکیلانو له ډلې یوازې محمد نعیم امیدزی لالای لوی څارنوالۍ ته حاضر شوی او پاتې 15 تنه له دې عمله نه دي ورغلي چې په خبره یې پارلماني خوندیتوب لري. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال شاوخوا یوه میاشت مخکې د ولسی جرګې په استضایي غونډه کې د دې جرګې شپږ تنه غړي په قاچاق، فساد او نور غیر قانوني کارونو تورن کړل. حاجی محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم امیدزی لالای، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیع، محمد عظیم موسنی او محمود سلیمان خیل هغه وکیلان دي چې د مالی وزیر لخوا تورن شول. په ورته وخت کې د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د قانون له مخې دوی د هیواد د هر وګړي په هکله د څېړنې حق او صلاحیت لري. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی څارنوالۍ د اساسي قانون د سلسله د سیمه مادې له مخې د څېړنې حق لري. هر ډول څېړنې چې لوی څارنوالۍ پرته کیږي د قانون او قضا په وړاندې قانوني اعتبار نه لري. نو کله چې لوی څارنوالۍ درې ځله ولسی جرګې ته مکتوب لیږي او د قانون د مادو یادونه هم پکې کوي چې د دې لمخې تاسو وکیلان د څېړنې لپاره مشتره وپیژني او کله چې هغوی نه حاضریږي نو لوی څارنوالۍ دا صلاحیت لري چې هغوی ممنوع الخروج اعلان
کړي.
د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي کداغه وکیلان لوی څارنوالۍ ته حاضر نشي نو د هغوی د ممنوع الخروج ترڅنګ به د هغوی دندې هم وځنډوي. د چ لوی څارنوالۍ ته د 50 تنو د نه حاضرېدو په صورت کې به لوی څارنوالۍ په راتلونکي کې نور څه وکړي دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
خبری مجله اوري.
په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې تصفیوي عملیات کړي چې د دوی په وینا تر لسو زیات مخالف وسلوالي وژلي او یو شمېر یې نیولي. خو د دې سیمې خلک وایي چې په دې عملیاتو کې دوی د مخالف وسلوالو او دولتي ځواکونو تر منځ راغلي او د ماشومانو په شمول څو ولسي کسان پکې مړه او ټپیان دي. له کندوز څخه اجمل آرین نور حال راکوي.
د کندوز د امنیت قوماندانۍ وایي سرور حسیني ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ګډ ځواکونو وړمه ورځ سهار مهال د دشرچي ولسوالۍ کې چنیز عملیات پیل کړل چې د په وینا مخالفینو ته درنه مرګ او ژوبله اړولې ده.
در نتیجه عملیات دیسانتی کې
هغه دیسانتی عملیات چې تیر شپه د ارچی ولسوالۍ د ترکانو په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونو له لوري ترسره شول، اته تنه طالبان چې هغو کې د مولا نور محمد په نامه د دوی یو مشر هم شامل و ووژل شول. حسیني وایي چې یو شمېر مخالفین هم په دې عملیاتو کې نیول شوي دي. نوموړي همدارنګه ویل چې پرون بیا ورته عملیات د چاردرې په ولسوالۍ کې ترسره شول چې په دې ولسوالۍ کې هم مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې او یو شمېر کسان یې نیول شوي.
همچنین در نتیجه یک عملیات تصفیهوي دیګه
یو لړ نور چنیز عملیاتو په لړ کې چې پرون سهار درې بجې د چاردرې ولسوالۍ د عیساخېلو قتل عام اجمن الله او زدران سیمو کې د افغان او ایساف ځواکونو له لوري ترسره شول. شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او اووه تنه هم ټپیان شوي او اته تنه د امنیت ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د کندز د امنیت قوماندانۍ وایي ویل چې په دې عملیاتو کې دولتي او ایساف ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. له بل پلوه بیا د دغو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دغو عملیاتو له امله دوی ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي. د چادرې ولسوالۍ د ساخلو د کلي زین الله عبدین پردیس د منځني ښوونځي سر ښوونکي اجمل پردیس چې دا مهال په روغتون کې بستر دی وایي چې د درنو مرمیو له کبله د زوی په ګډون دوه تنه وژل شوي او د ده په شمول څلور تنه هم ټپیان شوي دي.
پرون سهار چې لمانځه کې مو لمونځونه مو کړل، ډزې شروع شوې، طالبان راغله، زمونږ کلي کې سنګرونه ونیول. طالبانو سنګر زمونږ منطقه کې ونیوه، هغه چې اردو بس جنگ شروع کړ، اردو توپونه ایستل مونږ په کور کې وو، بس یو اوان
په همدې حال کې بیا طالبان رسنیو ته په یاد ولسوالۍ کې عملیات تایید کړل، خو وایي چې یوازې درې تنه ملګري په ارچی ولسوالۍ کې وژل شوي او د هغوی په وینا افغان او بهرني سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. یادول وړ ده چې د کندز په دشرچی او چردرې ولسوالۍ کې د روان کال په ترڅ کې دا لومړنی چنیز عملیات ده چې ترسره کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موریدل چې په کندز کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې د کابل ښار چاپیریال ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې دی. د دې ادارې چارواکو د چهارشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وویل، سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د چاپیریال ساتنې لپاره کارونه شوي خو کافي نه دي. خان محمد سیند له کابله تفصیل راکوي.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي په دې نظر دي چې که مربوط ارګانونه د کابل ښار د چاپیریال ساتنې لپاره عملي اقدامات ونه کړي، نو ښایي چې په راتلونکو څو کلونو کې په دې ښار کې ژوند کول ګران شي. د دې ادارې رئیس مصطفی ظاهر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل، که څه هم په وروستیو څو کلونو کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له قوانینو سره سم په دې برخه کې یو لړ کارونه شوي خو د ده په خبره کافي نه دي. ښاغلی ظاهر ټینګار وکړ چې ټول ارګانونه او د کابل ښار اوسیدونکي دي په دې هکله هڅې زیاتې کړې.
شهر کابل که پایتخت افغانستان است، اگر شما 10 کیلومتر بیرون شهر کابل برین، خورترین آلودگی را به اونجا شما نمیبینید.
د کابل شهر چې د افغانستان پایتخت دی، کلس کیلومتر لیرې ځنی ولاړ سي، هیڅ ډول ککړتیا به ونه ویني. کابل شهر د چاپیریال د سقوط مثال لري. که د چاپیریال ستونزه په همدې ډول پر مخ ولاړ سي، په احتمالي توګه ویلای سم له 50 څخه تر 100 کلونو پورې به په دې شهر کې ژوند ګران وي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د نفوسو زیاتوالی، بې پلانه ودانۍ، اقتصادي ستونزې، مهاجرتونه، د شنو سیمو له منځه تلل او د چاپیریال پر وړاندې د خلکو بې پروایي سبب شوي چې د کابل ښار چاپیریال له بل هر وخت څخه زیات ککړ شي. د دې ادارې مسؤلینو وویل، دا اداره یوه پالیسي جوړونکې اداره ده او د دولت د پریکړې په اساس 19 ارګانونه مکلف شوي چې په خپلو پلانونو کې د چاپیریال ساتنې پروګرامونه ځای کړي. بلخوا په همدې ورځ د کلب سبس په نامه یوې خپلواکې مؤسسې د کابل ښار په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د چاپیریال د اهمیت په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړل. د دې مؤسسې مشر محمد ناصر صدیقی د خپل کمپاین د هدف په هکله وویل،
هدف ما این بوده که ما بتانیم امی سطح آگاهی مردم از مشکلات محیط زیست بالا ببریم. در هر روز 4 مکتب ما تحت پوشش قرار میدیم.
زموږ هدف دا دی چې د چاپیریال په حق له د خلکو د پوهاوی سطح لوړ کړو. هر ورځ به څلور شونځي ته ځو او سربیره پر دې یو کمپاین هم پیلوو. هیله ده دا پروګرام کامیاب او اغیزمن واوسي.
د کلب سبز مؤسسې مشر دا هم وویل چې هر کال په افغانستان کې سباندې 3000 خلک چې ډېره برخه ماشومان جوړوي د ککړ چاپیریال له امله مړ کیږي. د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې د ککړې خاورې، هوا، اوبو، خوړو له امله خلک په کابل او نورو ولایتونو کې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته کیږي. خو د چاپیریال ساتنې اداره وایي که د دوی لخوا ترتیب شوي طرحې او قوانین پلي شي، د کابل ښار د چاپیریال په وضع کې به ښه والی راشي.
ستاسو له پیغامونو نه زمانم شفیق ده د کابل ښار اوسیدونکی فعلا دغه ټول د عامه پوهاوی پورې اړه لري. دلته باید دولت خپله د مطبوعاتو د طریق نه د دغه چاپیریال ساتنې د طرف نه چې کوم کثافات دي په دغه وطن کې یا ګرد غبار ده او هغه د انسانانو صحت ته بالخصوص د الفاظو صحت ته بالخصوص مکاتبو ته بالخصوص هغه شفاخانو ته چې نقص راځي چې مریضان پیدا کیږي د ګوناګون مریضګانې پیدا کیږي دا باید اول دولت د مطبوعاتو طریقه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي کار په ساحه کې خپل مراتو دا موږ وظیفه ده خپل شخص هم در کړی ده.
عزیزیم د میدان اوسیدونکی دا چاپیریال خو په دې ساتل کې چیرې چاپیریال ساتل کېدی لکه سابقه حکومت غوندې پاک به و صفا به و سوتره به و مثال کیفیت تیل به یې واردول با کیفیت هر څه باید که چیرې د رعایت وساتي د رعایت خبرې ته غوږ ونیسو حکومت خامخا رعایت خو جایل نه ده انسان ده هر څه کولی شو.
دنیا لمان باید د افغانستان په ټولو برخو کې سره یو موټی شي او د خپلو تبلیغاتو لاري وسلوال مخالفین دي تواڅوي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږي. دا خبره د نور د ظرفیتونو د تعلیمي مرکز په نوم د وی موسسې لخوا په جوړه شوې دوه ورځنۍ غونډه کې یو شمیر کورنۍ او بهرنۍ دنیا لمانو کړي. په دې اړه نور حل کابل د مرزي احمد زئی په راپور کې
یو شمیر افغان او اندونیزیایي علما د سولې په برخه کې د دینی علما رول مهم بولي او وایي چې ټول دینی علما باید خپلې شخصي ګټې وي خواته پرېږدي او د ملي ګټو په اړه فکر وکړي. د نور د ظرفیتونو د پراختیا مرکز لخوا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په جوړ شوې دوه ورځني ورکشاپ کې د دې مرکز مشر او دینی عالم فضل غنی کاکړ له ټولو دینی علماو څخه وغوښتل چې د افغانستان په ټولو برخو کې د تبلیغ لارې وسلوال مخالفان سولې ته وهڅوي.
البته علما مستقیما له خلکو سره سره او کار لري چې په ځانګړي توګه هغه طبقه په محرومیتونو یعنی له زده کړو بې برخې وي او اقتصادي وضعیت یې هم ښه نه دی. نو کله چې علما د دې لارښوونه ښې لارې ته وکړي دا واضح خبره ده چې علما ښه رول د سولې د راوستلو په بهیر کې او د اسلامي ورورولۍ په برخه کې لرلی سي.
دا غونډه په داسې حال کې په کابل کې جوړیږي چې په ځینو ولایتونو او په لرې پرتو سیمو کې یو شمېر دینی علما خلکو ته د حکومت پر ضد تبلیغات کوي. راپورونه وایي چې دا تر ډیره هغه علما دي چې د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. په همدې حال کې د اندونیزیا د علماو د نصحت مشر ډاکټر اسد علي چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وو د افغانستان له ټولو علماو څخه وغوښتل چې په دې هېواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې لازم همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان له ملت څخه دا ده چې تاسې خپلې شخصي ګټې یوې خواته پرېږدي او راځئ د خپل هېواد د ملي ګټو په اړه فکر او مذاکره وکړي. حتماً یوه د حل لاره پیدا کیږي.
په دې دوه ورځني ورکشاپ کې لسګونه افغان او اندونیزیایي دینی علماو ګډون کړی او دوی تر ډیره د سولې او ثبات په راوستو کې د دینی علماو په مسؤلیت او رول خبرې کوي. بلخوا ځینې څېړونکي په دې اندي چې د یو هېواد په سولې او ثبات کې د دینی علماو هڅې هغه وخت نتیجه ورکوي چې دولت ورسره همکاري وکړي. د سیاسي چارو کتونکی جاوید کوهستانی په دې اړه داسې نظر لري.
عرصه کې یا د ژوند په ټولو عرصو کې دغه علما نقش لري. خلک سره دي دغه مسائل باید د حکومت سره کوم دستاوردونه چې حکومت لري دغه سره شریک شي. په دغه منطقه کې به سیار تیمونه جوړ کړي دغه علما چې په دغه مناطقه کې پرته دي دوی سره یو مشترک پروګرامونه به ونیسي. دا ډېر تاثیر لري او په خلک باندې مستقیما اغیزه لري.
یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې د انتحاري حمله کوونکي په پاکستان کې روزل کیږي او د دې حملو پلانونه هم تر ډیره په نوموړي هیواد کې جوړیږي. د دوی په باور تر څو چې د وسلوال مخالفانو د روزنې او تجهیز مرکزونو په پاکستان کې له منځه وړلار نه شي نو په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره د دینی علماو تبلیغ کومه مثبته نتیجه ورنه کړي. مرزی احمد زئی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نواز شریف نن رسمن د پاکستان د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د پارلمان په نننې غونډه کې چې د پاکستان د صدر اعظم د ټاکلو لپاره رابلل شوی و، 144 وکیلانو نوموړي ته رای ورکړې. مجیب الرحمن انګار له پاکستان نن اور تفصیل راکړي.
د پاکستان مرکزی پارلمان د مسلم لیگ ګوند مشر محمد نواز شریف د رایو په اکثریت سره د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. دا نوی پارلمان 144 غړیو نواز شریف ته رای ورکړی او هغه په دریم ځل د راتلونکو 5 کالو لپاره د دې هیواد د صدر اعظم په توګه غوره کړ. د هغه په مقابل کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند کاندید جاوید هاشمی 110 او د پیپل ګوند کاندید مخدوم امین فهیم یوازې 42 رای واخیستې. نواز شریف د پاکستان په تاریخ کې لومړی کس دی چې په دریم ځل د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي. دا صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پارلمان ته په خپل لومړنۍ وینا کې نواز شریف وویل چې د کمزوري او مخ پر ځوړ اقتصاد بیا رغونې د حکومت په اولویتونو کې شامل ده او کوشش به وکړي چې په دیموکراتیک توګه د ورپېښو مشکلاتو حل لارې راوباسي.
هماري منصوبه بندي کا مرکزی نقطه زری صنعتي اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دے کر
زموږ د پالیسیو اصل او مهم ټکی دا دی چې د زراعت، صنعت، اقتصاد او تجارت په برخو کې د موجودو مشکلاتو په لمنځه وړلو سره پاکستان پر خپلو پښو درو. هغه ولسونه چې نورو ته د سوال لاسور لنیسي هیڅکله په پښو نشي درېدی او تل به محتاج وي. په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ، خلکو ته د کار نوې زمینه برابرول، د بیکاری پر وړاندې مبارزه کول، د بهرنیو پورونو کچه راټیټول او داسې نور زما د حکومت په اولویتونو کې شامل دي. هغه همداراز وویل چې په خپل ټول توان به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او کوشش به وکړي چې په اداره کې د پام وړ بدلون راولي. نواز شریف ترهګري د یو عمده مشکل په توګه یاده کړه، خو په څرګندو ټکو کې د طالبانو په باب هیڅ ونه ویل. هغه کته هم په تیرو کلونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت او تل یې د خبرو اترو له لارې د دې مشکل د هوارولو حمایت کړی، خو په نننۍ وینا کې یې په دې باب د خپل حکومت د دریځ په باب څه ونه ویل. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو موضوع د نواز شریف د نننۍ وینا وروستۍ برخه وه چې د تل په شانې د هغې د بندولو غوښتنه وکړه.
هم دوسرو کی خود مختاری په احترام کرتے ہیں، لازم ہے دوسروں پر بھی تو ہماری خود مختاری.
لکه څنګه چې موږ د نورو ځمکنۍ خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لرو، دوی هم باید متقابل درناوی ولري. داسې نه چې موږ دې دوی ته درناوی لرو خو دوی دې برعکس زموږ پروا نه کوي. د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لړۍ چې د تیرو څو کلونو راهیسې پیل شوې او روانه ده، سمدستي باید بند شي. دا د بریدونو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې موږ تاسو ټول سره یو موټی او متحد شو. نواز شریف په تیرو کلونو کې د یو سیاستوال په توګه د ترهګرۍ ضد جګړې په باب د پاکستان د ملکي او نظامي حکومتونو تګلارې ناسمې بللې. هغه له طالبانو سره د جګړې پر ځای خبرې اترې ضروري ګڼلې، خو د حکومت د مشر په توګه همدا دریځ پر مخ وړل ښایي د هغه لپاره یو ستر چیلنج وي. د پاکستان زورور پوځ چې په حقیقت کې د دې هیواد اصل واکمن بلل کېږي، د خبرو اترو پر ځای نظامي عملیاتو ته ترجیح ورکوي او ښایي همدا کار نواز شریف د خپل حکومت خوندي ساتلو لپاره دې ته مجبور کړي چې په خپل څو کلن دریځ کې په بدلون راوستو سره د پوځ له دریځه ملاتړ وکړي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پېښور.
خبري مجله اوري
تاسو مخک له ازادي راډیو ناورید. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. په ترکیه کې نن د مظاهرو شپږمه ورځ ده. مظاهره کوونکي صدر اعظم رجب طیب اردوغان او تورنۍ چې ورو ورو په غیر مذهبي ترکیه کې خپل اسلامي تګلار عملي کوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
سربیر پر دې چې د ترکیه د صدر اعظم مرستیال بلند ارنج د قوی د استعمال لپاره د سیشن بي پروس بخښنه وغوښته، په استنبول کې مظاهره کوونکو داسې نقشه نه ده څرګنده کړې چې مظاهرې به بس کړي. د صدر اعظم د مرستیال تر څرګندونو مخکې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي وو چې د دې مظاهرو پلوي افراطي کسان کوي او د ډیموکراتیک اعتراض نه دی. دغه څرګندونو مظاهره کوونکي په خار کړي دي. شل کلن میریت چې په کاناډا کې په هانتون لوستې دی، په استنبول کې ازادي راډیو ته وویل، که صادقانه ووایم نه پوهېږم چې اخیره به څرنګه شي، خو باید څه وشي. دا د بدلون نقشه ده. څه چې کیږي یا نه کیږي، خو دا به وشي چې یا به موږ غلام شو یا به ترې خلاص شو. دغه مظاهره شپږ ورځې مخکې په استانبول کې د یوه پارک پر ځای د یوه سوپر مارکیټ ته جوړېدو لپاره وشوې، خو په استانبول کې یو شمېر مظاهره کوونکو ازادي راډیو ته وویل د صدر اعظم سخت دریځ سره باعث شوی چې خلک مظاهره وکړي. د یو تازه خبر له مخې بیا مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې د استانبول، انقره او نورو هغو ولایتونو والیان او د پولیسو مشران له دندو لرې کړي چې هلته له مظاهره کوونکو سره سخت چلند شوی دی. د تقسیم میدان د پیوستون ډلې خبریالانو ته وویل دوی خپل غوښتنه په انقره کې د صدر اعظم له مرستیال سره د کتنې پر مهال هغه ته وړاندې کړه. دغه ډلې دغه راز د بندیانو د خوشي کېدو، د پولیسو لخوا پر مظاهره کوونکو باندې د وشکې بهونکو ګاز د استعمال د بندېدو او د بیان د ازادۍ غوښتنه کړې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دوستانو دا وا د موږ دا نیم ساته خبری مجله مازیګرنی البته چې پام دې ځای پاتې ورسته، خو د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره یو بل نیم ساته خبری مجله لا پاتې ده. زرغونه منګل په سټوډیو کې ده او په روان نیم سات کې به دا درسره.
تشکر شنونده های گرامی، سلام و شام.